گفت و شنود،
خبر اتره،
دا خبر و اتر و گفت و شنود. دنن ما خام دا خبرون دیر درن و بیدن کو سلام روغ و عباد سید. قدر من اوریدم کو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل، د بشری حقوقو د څار سازمان په خپل کلنی نړیوال راپور کې ویلي چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت په 2015 کال کې د بشری حقوقو اړوند مسایلو په اصلاحاتو کې پاتې راغلی. دغه سازمان وایي چې افغان حکومت د ملیشو ډلو په کنټرولولو، د فساد په راکمولو، د ښځو او رسنیو د حقونو په پراختیا او په عدلي او قضایي اصلاحاتو کې لږ پرمختګ کړی، خو راپور بیا هم لیکي چې د سیمایزو پولیسو او ملیشه ډلو د فعالیت په زیاتولو سره چې په جنسي تیریو، چور او غیر قانوني وژنو تورن دي، په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت لا نور وران شوی دی. قدر من اوریدونکو، تاسو نه د فیسبوک په پاڼه هم پوښتنه لیکل شوی چې ستاسو په نظر په 2015 کال کې د بشري حقونو په برخه کې تر ټولو مهمه مسله کومه وه چې باید اصلاحات پکې راغلي وي. پوښتنه به د میلمنونه هم او پوښتو او تاسو نه هم. قدر من اوریدونکو، قربانم زه نوشابه آشنا او
احد عزیزاده و ما هم به اجازه شما نوشابه جان سلام و احترام خدا به شنوندای عزیز خود تقدیم میکنیم. همونطور که شما گفتین، سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کرده که حکومت وحدت ملی افغانستان در ایجاد اصلاحات مسائل مربوط به حقوق بشر در سال 2015 عمل کرده موفقانه نداشتم. دیدبان حقوق بشر در گزارش خود گفته که حکومت افغانستان در عرصه مبارزه با سوی رفتارهای ملیشه ها، کاهش فساد اداری، بهبود وضعیت حقوق زنان و رسانه ها و همچنان اصلاحات عدلی و قضایی پیشرفت‌های اندک داشته است. ما موضوع امشب بحث برنامه گفت شنوده به این مسئله اختصاص دادیم و مهمانای ارجمندی هم داریم که ما یکیشان جناب دکتر رفیع الله بیدار، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هستند و که ازشان تشکر میکنیم دعوت ما را قبول کردن، و جناب دکتر کبیر رنجبر، رئیس اتحادیه حقوق دانان افغانستان هم در برنامه ما تشریف دارن.
بله، هیله ده چه دواره درانه میلمانه هم را سره ده تلیفون پلی که هم دارنگه قدرمونه آوریدون که تاسه نام پدرانه وی هیله کیگی چه ده موضوع پا آروان اخپل پختانه را طوله که او لنده مطرح که شکایتونه او ستونزه پا ده بشری حقونو پا برخه که با دیری، خو هیله ده چه ده اخپل سیمه پا استازی توب لنده پختانه مطرح که 0-0-2-0-2-0-9-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- شماروي 010 اویا. دا هم بل محلي شمیره ده چې په اسانۍ کولی شئ د واشنگټن سټډیو سره په تماس کې شئ، خپله پوښتنه او نظر کلرې شریکې کړئ. همدارنګه facebook.com/voapashto/voadari د فیسبوک دواړه پاڼې هم ساسي په واک کې دي. ملمنو ته بخیر اغلاست و ازیاد سر.
بله بله، ما به اجازه شما بازم یک دفعه نمبر تلفن تکرار میکنم که شنوندای ما بتانن با ما تماس بگیرن و نظرات خود در مورد بگوین و سوالای خود از میمونای برنامه ما اگر داشته باشن مطرح بکنن. از داخل افغانستان نمبر تلفن ما هست 0790 010 070. تکرار میکنم، از داخل افغانستان 0790 010 070. و اگر شنوندای عزیز ما امکان زیر دارن یا خواسته باشن که با ما در استدیوی شماره 23 صدای امریکا تماس بگیرن، میتونن با ما تلفن بکنن 001-202-619-3136 است.
بله ملمنو تا ستلیمو شویم. بیدار سب دکتر سب بیدار تا ستلیمو شویم خبرونه تا؟
بله
کورم ودان چې زموږ بلنه منل ده او په خبرونه کې را سره استي رنجبر صاحب تاسو هم خراغ لاسم
ډیر مننه زه خپل احترامات سلامونه ډاکټر سبیدار ته تاسو ته تاسو قدرمنو او دې کوته وړاندې کوم تاسو پوښتنه
بسیار تشکر از شرکت شما د برنامه و ممنون از وختتون
بله ډاکټر سبیدار تاسو په نظر کوم اصلاحاتو چې د بشری حقوقو د څار ډلې په افغان حکومت دا انتخاب کړی دی چې یو څه اصلاحاتو کې د بشری حقوقو په برخه کې پاتې راغلي دي کوم اصلاحاتو چې باید په نظر کې نیول شوی وي هغه مهم ټکي د اصلاحاتو او مهم موضوعګانو ته چې باید په همدغه یو کال کې ډیر پام شوی وي اولویت ورته ورکړ شوی وي او ندی شوی ستاسو په نظر کوم یو دی
مشتاق رحمان رحیم زه فکر کوم چې تحلیل د ورځې نه چې نوې حکومت او دولت رامنځته شو ځینې وادي چې د حق له باندې چې موږ په رسمي بلاګو کې رسمي اظهارات کې روسه د نوې حکومت د اتاق نه هم دا په کراته باندې واورېدل چې هغه کلیان هم د مخکې کمپاین په وخت دا خبره کوله روسه د تحلیل د ورځې نه خبره واه چې د بشري حقوقو موضوعات ته د اولویت ورکړي په ځانګړي توګه باندې د خیر حکومت لري په اصل باندې خبره کې د قضایي عالمي نظام کې سم سم که او سمون کلیان ناتراله د فساد د کچې د کموالي لپاره وړاندوینه شوې وه همداشان په سیمه ییزه کچه باندې هغه نامسؤوله وسلوال کسانو د هغوی د قدرت د کمولو لپاره خبره کېدله نو د ښځو د حقونو د کوچنیانو د حقونو ملکي تلفاتو خبره دغه خبرې وې چې د هغې د کمولو په خاطر باندې او د تاوتریخوالو د کمولو په خاطر باندې د محلي حکومتدارۍ د پیاوړتیا دپاره او د بشري حقونو تحفظاتو دپاره خبره کېدل نو واقعیت دا ده چې دغه خبرې چې اشهارات موجود وي د بشري حقونو مسله په ټولو اداراتو کې رسمي بلاګو کې شامله شوه او دا هم یو فضیلت و چې د نوي حکومت په پالیسیګانو کې شامله شوه نو د دې دپاره چې په دغه استقامتونو باندې صحیح پرمختګ وشي متاسفانه چې دغسې پرمختګ چې هغه د خلکو توقع و هغسې ونشو نو په دغه خاطر باندې په دغه کې پاتېوالی موجود دی
بله مننه بیدار صاحب رنجبر صاحب ستاسو په نظر ولې دا پاتېوالی راغی د بشري حقونو د پرمختګ په برخه کې البته د 2015 کال په حدودو کې راغی و
اصلا د چارواکي که په خوانی حکومت او یا د اوسني چارواکي په خبرو کې په بیانیو کې په اعلامیو کې خورا تکړه و او دې ډېرې وعده ورکړلې واقعاً هم دوی داسې وښودله چې دوی دا اراده لري چې د خلکو له حقوقو حمایت وکړي او د خلکو ستونزې په دغې ډګر کې حل کړي چې هغه خورا پراخې دي خورا اصل حدود هم نه لري اوس ډېر خلک په عذاب دي مګر په عمل کې موږ ستونزه لرو موږ خطیر قوي حقوقي بنیاد لرو د بشر د حقوقو د ساتنې او د هغې د دفاع او حمایت مثلا اساسي قانون د موږ تقریبا ټول هغه ډېر مادې د نړیوالې اعلامیې د بشر د حقوقو اعلامیې په دغه کې په شکل د اشکالو ګونه کې سوي دي او خپله دولت هم خپلې په همدغه اساسي قانون کې شپږمې مادې کې ځان مکلف کړی چې د بشر له حقوقو نه حمایت وکړي او په اوومه ماده کې دغه تعهد کړی دی چې د نړیوالې د بشر د حقوقو نړیوالې اعلامیې نه هم دی هغه کې رعایت کیږي مګر په عمل کې موږ وینو چې کاملا اصلا هیڅ اقدام او هیڅ اجراءات په دغه برخه کې نه په خواشي دي په ډېره خواشي او نو اوس تروس سدي دي اگر چې موږ همیشه خوشبينه یاسو او همیشه یو هیله لرو چې ممکن اوس به دې شروع کی سبب شروع کی بل اخر دغه وعده چې دې په خپل کمپاین خلکو ته خو موږ لپاره خلک ټول لاړل رای ورکړل په زرګونو خلکو رای ورکړل لمدې لپاره رای ورکړل چې دې به هداکل قانون تطبیق کی او نو یې سوند دې نه رعایت دی حقوق بشر په 2015 کال کې ده او غیاب خالقونه ده عدم دی تطبیق دی قانون دی
بله ما به اجازه شما از بیدار صاحب میخواستم پرسان بکنم برای ازی که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همیشه تخطی های حقوق بشر ثبت و رجیستر میکنه. شما بسیار خلاصه میتونین بگوین که یک مرور اگر به دست آوردا بکنین، انتقادات زیاد است، کمبودی ها زیاد است، ولی اول اگر شما یک مرور بکنین که تا حال از زمان حکومت بعد از طالبا تا کنون چی دستاوردا و در کدام ساعت دستاوردهای بوده؟
واقعیت ایستن که در این سالهای چاردازانهی که تحولات در ارتباط پیشرفت حقوق بشری و نمود شده، هیچ کس منکر نیست و انکار کردن نمیتونه که در حق تعلیم پیشرفت قابل ملاحظه نسبت به دوره گذشته موجود بوده. دوم استقامت که قابل انکار نیست که مسئله آزادی بیان در این سالها پیشرفت قابل ملاحظه داشته. در ارتباط حقوق زن، حقوق اطفال، پیشرفت‌های در اصلاحات سیستم عدلی کشور آغاز شد. پلیس افغانستان رو به اصلاحات بوده، به این سالها به نسبت گذشته کوتاه شده. اگر در گذشته شکنجه به طور معمول در هر جای و اطراف کشور معمول بوده، ما اطلاع میکنیم که به شکل سیستماتیک شکنجه موجود نیست، این اقرار گرفتن، ولی فعلا هم شکنجه متاسفانه که موجود هستن در اینجا و آنجا، ولی نه به شکل پالیسی بلکه به حیث عمل کردی که دیده میشه. ولی هم اصلاحات نظام صحی کشور رو به بهبود گرایید، این استقامت های محدودی بودن که پیشرفت نسبی در اینجا موجود بوده و در برخی از حالات ها قابل ملاحظه نیست، یعنی حق تعلیم و آزادی بیان، مشارکت سیاسی مردم در گزینش و نظام های انتخاباتی و در همه سطوح، مشارکت زنان بسیار تقویه شد، مشارکت اقتصادی زنان و مسائل عرصه ها، این چیزهایی بوده که بهبود
ولی در این زمان در بعض ساعت ایوازه که به پیشرفت ها نائل شون یعنی عقبگر داشتن، مثلا حقوق زنان درست است؟
بله، در 2015 زنگ خطری بوده و 14 هم مردم چنین فکر میکنند که زمانی که دو انتقال سیاسی و انتقال نظامی صورت میگیرد گویا عقبگرد در حساب حقوق زنان هم تصادفی نبود که در این روزهای آخر و ماهای آخر محترم رئیس جمهور یک اصطلاح استفاده کردند که این سال سال بقا بوده، ما باید به استفادهای خود حفظ میکردم آنچه که در 14 سال بله سوارده بودیم. خطرات موجود بوده و حالت شکننده 2015 نشان داد که ما در برخی استقامات های حقوق زن اشکال مشاهده که در روزای آخر به مشاهده رسید و تلفات ملکی که در 2015 ما داشتیم و سیر سعودی داشتیم متاسفانه و مسئولیت افرادی که خیلی به ناملایمات مواجه شد و در بیجا شدگی واصله که در این سال ایجاد شد، بیکاری جوانانی که ایجاد شد، این چیزهایی بوده که زنگ خطری بوده که واقعا ما میتونیم که او دستاوردهایی که داریم حالت شکنندهی داره که در لحظه میشه که از دست بتیم. مرگ فرخنده نشان داد، چند محکمه سارایی و فصلهای سارایی که صورت گرفت در ارتباط قضای خشونت علیه زنان که او نمود شده، این چیزهایی بوده که زنگ خطر بوده و همیشه نقطه عطفی بوده در مسائل
حفاظت و حراست حقوقی ماشد. بله، بیدار سبد 1940 کال نه را پا دی خوا د افغانستان امکاری د نړۍ سره د بشری حقوقو د اساساتو ترویج کولو او دغه تعهد اوس د حکومتونو او د نظامونو نه ټول خلک ګیله کوي چې دوی بشری حقوقو کې پاتې راغلی دي، دا کار نه دی کړی، هغه کار نه دی کړی. مخکې تر دې چې دغه حکومتونه او د طالبانو د وخت نه نیولې تر اوسه پورې، یعنی د 1948 کال تاریخ تر دې اوسه پورې ډیر کلونه تیر شو، څومره د بشري حقونو موضوع په افغانستان کې څه نهادینه شوی و آګاهي څومره وه چې یو انسان افغان یو بشر په خپل حق پوه شوی وی چې دا ستاسو حق دی، دا د احمد حق دی، دا د محمود حق دی، باید یو د بل په حق تیری ونشي او بشر ته د دغه انساني کرامت ته باید درناوی وشي. خپل ولسونه خپل حق خپل ځان ته څومره درناوی لري، دوی څومره پوهیږي، آیا ټولې ګیلې شکوې باید د نظامونو نه وشي که څنګه؟
اصل خبر خدا ده که بشری حقوق به اساس و حفاظت که به دولت مکلفیت دیر اصال شده.
بله.
اساسی قانون 25 اومی ماده پاساس مانی که تاسم در غیر ذکر بکنستانو هغه دا معنی لري چې یو منیجمنت د بشري حقوقو په اړه باندې د تاسو یوستم کال دی یعنی نو لسته چې اټیل حکومتونه ډېر ممنوع دي مسایل ته ولې د نوي دوران په اساس باندې د غشوال کال د نوي حکومت چې راغلی دی د طالبانو لسته نو د شپږمې ماده چې منیجمنت یا د دولت په ځان باندې لري چې د افغانستان کې هغه ټولنه چې متنی په دیموکراسي او د بشري حقوقو په معیارونو باندې جوړومه او ومه ماده کې چې راغلي چې نړیوال اعلامې ته احترام کوم او نړیوال قانونونه تاسو ممتاز لرم دا غوښته مراد کول وکړي پس اساسي مکلفات خو دولت راځي ده په افسات او حفاظت د بشري حقوقو کې ولی دا خبره چې تاسو وکړه چې څومره خلک وویل شنو دې خبر دي په اسلام اسکالو کې دغه خبره وشوه چې کاسوال اسکاله مخکې موږ د بشري حقوقو خبره یادونه نو یو خو دا د دې معادله د خوځ د حقوقو سره معلومه ده چې بس بل کار نشته د بشري حقوقو بقا د خوځ د حقوقو نه
bale
دویم دا چې د بشري حقوقو افغاني سمغه او ملي سمغه او اسلامي سمغه ګویا به هیڅ یا ضعیف نه او دا یو ارزښتي په دغه د خارجان د راتک سره راغلی دا او که خارجان د افغانستان نه جنو د بشري حقوقو ختمیږي نو اوس دغه جدال چې افغاني سمغه نه مری اسلامي سمغه نه مری اوس ما زه ته ویل ان شاء الله اوس هم سوې تعبیر د بشري حقوقو په اړه دلته حلقه شته ده ولمن دغه علامه کې سمي او خلک چې خلق عام او الناس سمره د بشري حقوقو په اړه باندې درست او تعریف درست او قواله شو ده کنه شي په ټول افغانستان کې ولایت چې موږ دا سمي انجام کړ تقریبا د پوزو شنو زیات سلنه خلکو ملته درست تعریف وکړو د بشري حقوقو په موضوعات کې ویل او د بشري حقوقو خلکو کوم شي په دندو مخالفتونه په ویل چې دا څه حقوقونه لري یعنی دا ګټ کار دی دولت مکلفات هم ډیره هغه په کې کوي دا څه په اوسه باندې اساسي قانون دی منطق په اساس باندې موږ د بشري حقوقو خلکو کوم شي په موضوعات کې راکې وزارتي مسلې زمونږ ده حمایتي د ماتل مسلې زمونږ ده او د بهبود د خوال لپاره کار کوي ولې حراست او حفاظت د بشري حقوقو د دولتي مکلفات ده نو موږ په مسایل په اړه کوم دولت سره مشارکو د دې په خاطر چې دولت منځ کې د تحصیل شي او خپل مکلفات ادا کړي دا دغه خبره ده چې د بشري حقوقو په قانون کې په مختګ راځي کله چې دولتونه په دغه شمنځ کې ناکام راځي یا اراده سیاسي ورته موجوده نه وي بیا د نیمګړې کار په کې چې بشري حقوقو خپل کوم چې په خپل کارو کې ولې دولت ډېر مهم دی چې دغه مسایل ته اهداف کې ورسېږي
مننه بيدر صاحب
من میخواستم از دکتر صاحب رنجبر بپرسم که شما چی فکر میکنین آیا در حکومت فعلی وحدت حکومت وحدت ملی اراده سیاسی وجود داره به نظر شما که در راستای تطبیق یا تطبیق حقوق بشر قوانین و مسودات و مواد قانون اساسی عمل بکنه
بیده قبل هم به اشاره کردم در صحبت در اعلامیه ها در بیانیه ها ای به شکل ظاهریش ای اراده تمثیل میشه هیچ شک نیست در وعده های کمپین ها هم ای تعهد به مردم داده شد اما ارادی که با عمل مطابقت نداشته باشه و در عمل پیاده نشه او اصلا هیچ مفهومی نداره اصلا هیچ نوع ارزشی نداره ببینیم ما در حکومت سابقه هم شاهد از این بودیم که در مقابل فساد مبارزه نه تنها کمیسیون ها ایجاد می شد بلکه در صحبت ها هم بسیار جدی این موضوعات مطرح می شد گویا اراده تمثیل می شد و حالی هم در این حکومت وحدت ملی هم ما همیشه در بیانیه های رهبرای دولت می بینیم که اینا اینوی اراده را تمثیل می کنند و ما هیچ قدم عملی متاسفانه
گذاشته نشده. به نظر شما به غیر از تطبیق قانون که تاله به صورت کامل نمیتونه اجرا شوه شما چی راههای دیگه را میبینین که وضع بهبود وضعیت حقوق بشر در افغانستان بهبود بیفته مثلا میتونم مثال های تنبیه بتونه کمک کنه در حالی که در افغانستان شما از فرخنده یاد کردین وقتی که محاکمه صورت گرفت کلگی ایراد داشتن به ای که محاکمه درست نبوده کسایی که دو نقش داشتن هنوز محاکمهشان ختم نشده و کسایی و چیزی که مردم توقع داشته او اجرا نشده یعنی میشه به نظر شما که مثال داده شده از تنبیه ناقضین حقوق بشر که دیگه پند بگیرن از اون
با کمال تاسف امیدشم یک مثال هم نمونه هم ما نداریم ما ببینیم دنی یعنی بیشتر از یک سال یا کدوم سالی که حکومت وحدت ملی حاکم است بر مردم افغانستان، با هیچ نمونه از عملی از مجازات افرادی که اینا متهم به فساد بودن نداریم. هیچ مثال عملی منظورم است که عملی مثال ما داشته باشیم در راستای امی حمایت از حقوق بشر با کمال تأسف نداریم. امروز این محاکمات با پایان نرسیده، نه در ارتباط به فرخنده، نه در ارتباط به فساد اداریه که او بیشار به نمایش گذاشته شد، در ارتباط به بانک کابل بانک و وزارت انکشاف شهری، وزارت دفاع، وزارت معارف که اسناد موثق وجود داره که میلیون ها صدها میلیون دلار هیئت مالی شده، افرادش هم مشخص است. و اما عملی کدام گام مشخصی به این راستا گذاشته نشده. ببینید اگر ما از بالا قانون تطبیق نکنیم، چرا ما سر قانون بسیار فشار میاریم؟ برای اینکه هیچ نوع امکان دفاع از حقوق وجود نداره زمانی که قانون معلق به هوا باشه و او تطبیق نشه. قانون باز به صورت انتخابی تطبیق شود، که انتخاب کنند که سرکی تطبیق کنند سرکی تطبیق نکنند. این حالت باید تغییر بخوره. ما به مراتب عقب رفتیم. ما به هیچ صورت موافق نیستیم که ما بگیم که ما در این 14 سال دستاوردهای داریم که به پیش رفتیم. نه، ما اون سالهای اطلاعی ما سالهای اولی بود که ما قانون اساسی رو تصویب کردیم. یک شورش ها وجود داشت، جامعه مدنی تشکیل شد، سازمان اجتماعی به وجود آمد، عذاب با وجود آمد. همه ازی به شکل کسمتیک و نمایشی است. با این روز حقوق زن نمایشی است، یعنی کمیسیون بشر نمایشی است. بشار معرفه میخواییم هیچ نوع مشخص دفاع صورت نگرفته از هیچ کس. دفاعی که تا با آخر برسانن، تا با آخر فریاد بکشن. جامعه بدنی تا حدود فعالتر بوده و ما بشار از این ممنون است بازی که در قسمت فرخنده، در قسمت بعضی مسائل اینا فعال شدن و یادانه اونم کنترولی هم که وجود داره از طرف رسانه ها و جامعه مدنی است که او هم ما بیدیم که همه در حرف واقعی بیمانه. برای این که حکومت امو قسمی که وعده کرده بود که باید پاسخگو باشه، به هیچ صورت پاسخگو نیست. مستدلل، مشخص، مستند انتقاد میشه، مستند ارائه میشه از طرف کارشناسا، جامعه مدنی، و هیچ نوع پاسخی داده نمیشه. مثل اینکه اینا نمیشنون، مثل که در حکومت سابقه 13 سال همی کسیم گذشت، آل هم اینا میخواین که به این شکل این دوری خود با پایان برسنن. دو سال گذشته تقریبا و بیشتر کم مانده، دو سال بعد دوباره کمپین شروع میشه برای انتخابات آیدی ریاست جمهوری. این مشکل اساسی ماست که ما فکر میکنم
بله. رنجبر صاحب، د موجوده حکومت نه، د کابینه نه، هر څوک چې پراس کړي، څومره تر کومه حده باید توقع وشي د بشري حقونو پر رعایت؟ که البته مشکلات به ډیری، توقعات به ډیری د حکومت نه، خو چون زموږ بحث په بشري حقونو کې دی، په همدې برخه کې غواړم تاسو نه پوښتنه وکړم چې تر کومه حده باید توقع وشي، کله چې وایو د خلکو د آګاهۍ سطحه، کله چې د ملک ناخوالې رابرسیره کوو، کله چې دا شرایط منځته راوړو، دغه خلک چې نن په کابینه کې ناست دي، دا هم د افغان وګړي دي او د همدې افغانستان خلک دي. کله چې د یو عادي وګړي نه ډیره زیاته توقع د شرایطو په نظر کې نیولو نه شو کولی، آیا د یو چارواکي نه یا د حکومت د زمامدارانو نه تر کومه حده باید توقع وشي چې هر افغان ته نن د ملک شرایط بانه دي، چې شرایط ښه نه دي، ای حکومت ته باید څونه توقع وشي؟ دلته اوس د فردي مسؤلیت موضوع هم منځته کیږي چې باید په فردي توګه څومره دغه مسؤلیت واخلي، څومره دا باید برداشت ولري چې شرایط څه رقم دي او توقع باید څومره وشي؟
ګوري، حکومت نه توقع خو باید وشي، ولی وړاندې هم ډاکټر سرمندی ته اشاره وکړه. ما هم ویلي حکومت دغه مکلفیت لري، د خپله دا تعهد کړی، اساسي قانون ته درد ورکړی چې د حکومت باید دغه کار وکړي. ولې د دې په لاس کې هغه احرام دی تطبیق د قانون دی، هغه وسایل د تطبیق د قانون دی، پولیس ده، چارونوالی ده، قضا ده، دفاع وزارت ده، یعنی هغه مکمل هغه قوت لري دغه قانون تطبیق کړي او د بشر له حقوقو نه حمایه وکړي. په هیڅ صورت موږ باید دغه توقع ونه لرو
چې حکومت چې سم برنامه ونه لري
بله
چې دا نظام کې تغییر راوړي دمه نظام یو موافقی نظام جوړ شوی دی د خپل حکومت په ديال لسکلونه کې چې هغه په ځان مال ناموس په شتمنه یو په ټول اقتصاد دی بل باندې په ادارو باندې مسلط دغه مافیا دولتي مافیا د توایمه او دا ټول زورواکان دي چې له پاسه تر کته پورې زنجیر ونی یو بل پورې نښتي دي که دغه حکومت برنامه داسې جوړه نه کړي چې دغه نظام مات نه کړي او یو جدي تغییر رانوړي په دغه نظام ماتېدلو کې دغه مافیا له منځه وړلو کې چې هغه زه نه وایم دوی د مړې کې ودې وژني یا چی دي وکړي حداقل په هغه شخص چې جرم مرتکب شوی قانون تطبیق شي دا قانون دوی تطبیقولی شي دوی ولې ډارېږي لچې نه ډارېږي حمایت د نړیوالې ټولنې شته دوی امکانات دوی لري قوه لري چې تطبیق کړي که دوه درې زورواکو باندې دا تطبیق کړي زه یقین لرم چې ټول صحیږي په لار باندې سمیږي او بشر حقوق په رعایت کې باندې ستونزه نه وي داسې ادارونه به هم نه کېږي اوس کېږي سارایي
بله بله مننه بدر صاحب رنجبر صاحب د نظام په نظام کې د اساسي بدلون ټکی ته اشاره وکړه چې کېدې شي په افغانستان کې د بشري حقوقو د تامین یو وسیله شي په نظام کې څه رقم بدلون کول شي چې په افغانستان کې بشري حق تامین کی
او موږ د نظام تبدیلی د
بله بله د بشري حقوقو په انداز کې نظر غواړم
زه فکر کوم چې ژمنتیا د دولت د اعلامیې په ترڅ کې د بلالۍ په ترڅ کې ډېره اوچته ده دا یو فضیلت ده د نوي حکومت سره چې د بشري حقوقو موضوع په پالیسیو کې شامله شوې ده شته ولې اوس نو د عملي میکانیزمونه داسې جوړ شي چې د بشري حقوقو تحفظات باید زیات شي هغه ژمنتیا چې ملي ژمنتیا او نړیواله ژمنتیا د بشري حقوقو د مسایل په اړه چې راځي په حفاظت د بشري حقوقو د دولتي مکلفیت ده هغه سپارښتنه چې د مدني ټولنې کېږي په دغه عقل باندې هغه سپارښتنه چې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن کفایت کې سره وو چې د شپږ نه زیات کړه راپورونه غټ راپورونه یو مشخص موضوع باندې په وګړي د بشري حقوقو باندې زمونږ په دغه قانون کې نشر شوی دی چې د هر گزارش په اخره کې موږ سپارښتنه دولت ته ورو نړیواله ټولنه ورو چې دغه مسایل عملی شي موږ غواړو چې دغه سپارښتنه عملی جنبه پیدا کړي او د تطبیق کولو په خاطر باندې فرض مثال موږ د شکنجې نه د وضعیت نه چې شکنجه اوسم شته عذاب ورکول خلاف قانون شته خو د دې نه په عذاب دا یو پدیده ده چې د بشري حقونو د خپلواک کمیشن لپاره د منلو وړ نه ده لکه رئیس جمهور چې وخت وویلې چې دا د قبول وړ نه ده دا شکنجه نو اوس د دې لپاره یو میکانیزم جوړول چې سره همدار شي کوم چې دا مسله خو اوس په لایحه باندې کار کیږي د بچبازۍ په مسله کې چې موږ راپور نشر کړو دولت موږ غوښتل خو منو چې یو څه اقدامات وکړي دغه څه چې قانوني او لایحه جوړ شي ځکه د بچبازۍ ټول عبارت باید په دې کې راشي او د جرم مسلې تثبیت شي ځکه د افغانستان کې دا تر اوسه پورې جرم نه و د لیوات مسله و لیوات مسله خو به له مسله دا ولې کېدای شي لیوات هیڅ واقعي نشي لمس کول د انسان خرڅول دی او علت دی دوه لکان سره ځان سره سملول د شپې ګډول دی دا مسله دا ټول مستوبې قانون کې راغلي دي یعنی زمونږ توقو دا ده چې د حد دارې د حد فرښتنې د هر پیشنهاد مقابل کې دولت داسې ژمنتیا وخوري چې د هغې د عملي کولو لپاره لازم میکانیزمونه په لاره واچوي تر څو چې یو قانوني دنیا د دې لپاره پیدا شي او داسې صرف په ابلاغوي کې اظهارات کې یادول د دې خبرې دا هم فضیلت دی ولې عملي برخه یې ډېره ضعیفه ده او د عملي کړنو هم منتظر دي
مانه نبه در سب ساستم کور ودان ازیاده سب آوریدون که منتظر دی
من فکر میکنم کالی وقتش است بریم به سراغ شنونده ما که انتظار دارن در تلفون بفرماین شما خودم معرفی بکنین نامتان و بگوین کس کجا گپ میزنین بله
سلام علیکم
صدای مرا حالا میشنوین شما
بله محمد افغان ما دی کنو ولایت سخه
محمد افغان از ولایت کنر بفرماین نظر دارین یا سوالی از میمونه ما
تا تاسو ګورئ د افغانستان په داتیر کلونو کې په داتیر جګړو کې په داتیر وختونو کې یعنی دا وضعیت یو بل رقم هغه کوم هغه څه حالات ډېر دردون کده په هغه لور باندې روان دی یعنی تر اوسه پورې هیڅ رقم تبدیل نه کړم درازم ګورئ تاسو ګورئ هغه شکنجه تاسو یاد کړه یعنی دا وسم شته د مرمنو په وړاندې باندې زور زیاتې وسم موجود دی بیگونه وژنې په افغانستان کې متاسفانه سي په دا ورسته کې ډیر زور راغستین زه پښتنه کوم د خغل بيدار څخه چې تاسو د حقوق بشر د کوم دفتر ته په کابل کې دی سر ډیر وخت پورې کار کوي او زه چې څومره پوهیږم او تاسو سر اوسه پوری هر کال دی افغانستان وضعیت دی حقوق بشر په نړیوال دکې سازمان کې د ښخنه بریخي یعنی ستاسي د مخ په وړاندې باندې یا ستاسي د کارونو په وړاندې باندې هغه اصلي څه ده آیا ستاسي مدیریت کمزوری دی آیا ستاسي مخه څوک نشي یا دا یو څوک دی چې تاسو خپل کار ته نه پرېږدي تاسو هغه څه ته مجرمین چې د بیګناه افغانانو په وړاندې باندې هغه څه دي لاسونه څه دي خدغه رسوا کول تم دي یعنی هغه اساسي څه ده چې تاسو تر اوسه پورې دغه اندازه چې تاسو نړیوال سازمان دی حقوق بشري هر کال په افغانستان کې دغه څه څنګه دا څنګه کومه څنګه خی ولی مخ نه دی ولسوی ولی دا دغه نه کمیږي اندازه نه کمیږي څنګه څه د اصلي ساس مخ کې باندې کوه دغه ټکی څه دوه واضح واضح نه نووي نن وای د افغانستان خلکو ته دغه څنګه واضح واضح و چې دغه نفر زموږ په دغه څه مخ نه شي ولی ساسي دغه خلکو نه وای حقیقت خلکو نه وای ظلم مغه ظلم دی جنگ مغه جنگ دی وینا څه ول
هم د شي ګورې چې هغه د صحرا افغانستان کې روان دی سره پښتنه میچل دا مننه بل اوریدم کې نظر او پښتنه بم واخل
بله به فرمان شما خودم معرفي کنین به بوګین کس کجا غږ میزنین
از سلام محمد تاسو ته تاسو درنو من منو ته د کومینه سلامونه وای
کور ودان
کور بشر حقوق داسي یو ورګان نه لري کور چې هغه سرانګوالي ولري اغه یو استله محکمه ولري اغه یو امنیت ولري اغه یو میډی پولیسي یا میډی وډو ولري اغه داسې یو شاید لکه د منګو تاسو مطبوعات کې یو خبر واوري په کې اغه خبر نشر کیږي یو کوره باندې او کنا شر نه کیږي زوره وله لګاره خام نشي کله کچې ته بشر حقوق حق ویل په ما ورځ بمړي خوره د منګه په وطن کې داسې حالات روان دي چې نه خور معلومه ده نه ور معلوم ده نه پلار معلوم ده نه مدا معلوم ده نه کریم معلوم ده نه پاچا معلوم ده هغه ګډوډي پکې روانې دي بشر حقوق به کوم سر دې منګه راونی چې دا پرونن دې منګه دی وی خور کې پزه پرې کړې ده دا راولې ده کابل ته هغه ترکی مملکت ته دې خدای خو کې سبا بیا یا مرته په پزه وتا شي بشر حقوق به کوم یو ته ورسیږي واخورې وسه
زنده باشین. تشکر سلامت خان از تلفنتان. میریم با سراغ شنونده دیگه خود.
بله.
سوال از اونا رو میگیریم پس برمیگردیم به میمونای خود. بفرمایید شما خود معرفی بکنین و بگوین که از کجا گپ میزنین.
بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
جوړ بخیر.
زنده باشین. تشکر. اسمتون؟
تو کوم زینا غږی؟
قراری د بخیر.
شکر دی اورورا مهربانی وکې. کوم زینا غږی؟
لوګارنا.
نوم دې څه دی؟
ګلخان. ګلخان.
ګلخان اورورا رادیو در سره مړه کا ډیر پروګرام به اخلالې مونږه نستا په خبره سم پویږو خپل غږم به درې درې زلې
او
وای
خبر اوره
خبره دی اورم او
خبر اوره
ګل خان اوروره ګل ګل خبرې دی اورم خو خبرې وکړه.
بله
بل اخره اړیکه قطع شو
میتونن کې دوباره کوشش کنن. بله
دو اوریدونکو خو پښتنه کړې وې راځه چې دا و پښتو خبر اوریدونکو کې.
بله نرګس جان پروډوسر برنامه میګن کې اکشن هم دیږي مونږ بسار ډیر انتظار درن. اونا سن بفرمایئ شما خود معرفي کنین و از کجا گپ میزنید؟
بله مهربانی اوکی تو کم زیرن غگی گی؟ خدای سرم لین وی قطع شد.
شکر میکنم که ارتباطشون از اصادیم. خب
وار باشو ملمانو طرفتا چه بله. دوی چوی بدر سر داوریدون کن نظرم واورده که پختنه یا نظر بیا تکرار کم افغان رو دکنر نو سردار محمد خان خم دزل بلا صوبه سی خبرات رو پروگرام که زلی دکی نو اغام ستاسو نه د بشری حقونو د کمیسیون په دفاع کې نو مهرباني وکئ څه نظر لرئ؟
زه فکر کوم چې واقعا دغه ډېر ښه سوالونه وو. هغه دا چې د بشري حقونو خپلواکو هم دې ته ګوري چې ځینې استقامتونو کې چې پرمختګ شوی دی هغې نه باید مونږ تایید وکړو. یعنې یوه خبره دا ده چې نیمه لاره مونږ طی کوو، یعنې د اساسي قانون د 50مې مادې په اساس باندې مونږ د بشري حقونو په وضعیت باندې څارنه د بشري حقونو په هغه ځایونو کې چې ملاتړ ایجابوي ملاتړ کول او د بهبود لپاره کار کول د خوال لپاره کار کول استثنایي مکلفت مونږ دی. ولې ریاست او حفاظت د بشري حقونو چې پرمختګ وکړي او نور هم ښه شي او مضبوط شي د اجرایي بدني او د قضایي او د نابلي بدني په حمایت باندې چې دا دولت پورې مضبوط دي دغه درې ستنې چې دولت پرې ولاړ دی د دغه ستنو حمایت د بشري حقونو د کارونو په عقله باندې ډېر مهم دی. منطق دی د بشري حقونو نهادونه په ټوله دنیا کې دا زمونږ کوم ناز او نزاکت نه دی چې مونږ دغسې کار کوو، بلکې په ټول جهان کې دا یو قاعده ده. پاریس د اصولو په اساس باندې د ملل متحد د ختمنامې په اساس باندې یو سل څلور دوشم چې د بشري حقونو خپلواک کمیشنو په افغانستان کې هم په هغې ته ملزم دی. یعنی مونږ باید د موجودې اردو نه کار واخلو، د موجود یعنی جدا نه شي کېدلی چې مونږ اردو ولرو مونږ دا قضا ولرو د هغې وظایف باندې مونږ انجام نه کړو، چا باندې تور پورې کړو او بالاخره هغه وڅېړو هغه باید وپلټو تر اخره پورې. پس د موجودو ساختارونه او دولت مکلفیت د بشري حقونو په اړه همدغه مکلفیت دی، همدغه معنا ده چې همدغه اردو همدغه پولیس باید مسبب عامل د بشري حقونو باید ونیسي، دګری باید وشي چې دې باندې تاکید کوو. کفایت کوي تاسو ته یو مثال راوړم چې شپږ میاشتې د څلور نوي کال کې یو شمېر نوي قتلونه شوي دي، ولې په یو 50 قتلونو کې د ښځو قتلونه شوي په یو 50 کې عاملین نیول شوي دي، باقیمانده آزاد ګرځي. همدغه دژمنتیا نو دا زمونږ د مکلفیت نه ده چې دا خلک مونږ راونیسو، که نه دا باید پولیس ونیسي قضایي عادي نظام ته. زمونږ به په هغې مرحله کې تقاضا دا ده چې د جرم د معادلت سره یو عادلانه او منصفانه محکمې ټول اجزا او مرکبات مراعت شي باید په کې، او بلاخره کوم بې ځای چلېږي هغه د قانون په رڼا کې باید وي او د قانون پلي کوونکو ارګان خوان ده باید پولی شي. دغه زمونږ مکلفیت دی، مونږ د شکنجې خلاف یو. مونږ په دغه کلونو کې 50 زندانه تړلي شخصي د خلکو او د کلمه چې بعضي علایم راښکاره کیږي د بشري حقونو د وضعیت په خرابتیا کې چې هغه دولت مکلفیت دی تاثیرات لري. د فساد زیاتوالی په دې کال کې چې موږ خبره کوو د شخصي مسؤلیت د خلکو د ګواښ سره مخ شو، دغه جنګونه وایي بې ځایتوب رامنځته شو او د ښې حکومتدارۍ خبره ده چې د خرابوالي خواته لاړله. نو دغه مسایلو کې د بشري حقونو لپاره ښه میدان نه جوړېږي. زمونږ دپاره هم ساحه د کار محدود کېږي چې مونږ کم کار وکړو په کم ځایونو کې کار وکړو، ځکه زمونږ د دفترونو امنیت بنی. یعنی ژمنتیا د دولت ډېره مهمه ده چې د بشري حقونو په مسایلو کې هغه نیمه لاره چې مونږ طی کوو دا نیمه لاره نوره باید دولت طی کړي. ولې کله چې دا نه طی کوي او خپله ژمنتیا نه ښیي نو بیا پرته مونږ باندې هغه کې چې د بشري حقونو خپلواک کمیشن کار نه کوي، حالانکه مونږ خپله هغه نیمه لاره طی کړې ده. و مې لاره چې دا ولې ته وسپارو تاسو باندې چې هلته دغه ځمکې مونږه کوي نه ګورو چې د بشري حقوقو په کارونو کې مټو کې او د لاغې په سطح باندې شته اوس عملي کارونه هم کوي.
بله د افغان رور پښتون ته څه ځواب لري؟ دوی وایي چې هغه اصلي ستونزه چې بشري حقوقونه یعنی دوی ور سره مخ دي، بشري حقوقو کمیسیون ور سره په افغانستان کې مخ دي. هغه څه شی دي چې بشري حقوقو ته حل ځل د سیسمه او ثابته نتیجه نه ورکي؟
د نامه مسله په دغه مسله کې تاکید لري چې کارونه محدود کیږي، ساحه محدود کیږي، د محلي سطح باندې د نامسؤوله کسانو زیاتواله په دې کار کې، دغه ملشي جوړولو دا شخصي او دا ورستی قضایا چې هغه کوره ونیسو، او د هغو کسانو ناقضینو د بشري حقونو عدالت نصفه یعنی دا دولت مکلف ده چې هغوی دا ډول ونیول شي، بیا عدالت ته پیش کړل شي. په دې کښې هم دغسې ډېر اشتیاق او هغه نشته دی چې دا خلک عدالت ته نه تنه د ښځو په مسایلو کښې، بلکې په نورو مسایلو کښې هم. نو د هغه خبره، د فساد خبره، موجودیت د هغې زیاتوالی د بشري حقونو دپاره ښه ماحول نه جوړوي. د احقاق دپاره د بشري حقونو دغه مسایل دي چې په ټول او په سر کښې د بشري حقونو ته د دولت ژمنتیا د اومې مادې او د شپږمې مادې په اساس که دا قوي شي، مضبوطه شي، نو په هغه صورت کښې زمونږ دغه موانع لرې کېږي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون څخه هم مالي، هم تخنیکي، یا په نورو مواردو کښې چې څه رقم د پاریس اصول او څه رقم د کمیسیون قانون ایجادوي چې حمایت نه وشي، ملاتړ دغې ته هم میاشته ده چې زمونږ نه باید دولت په ټول جهان کښې دا ملاتړ دولت مکلفت دی. دغه ملاتړ مونږ په قوي توګه کښې نه ګورو.
مننه تاسو نه. رنجبر صاحب، تاسو څه نظر لرئ؟
زه تاییدوم د ډاکتر صاحب خبرې. فقط یو هغه شی زیاتوم چې مونږ په دغه خپل قضاوت کښې هم د لاملونو پیدا کولو کښې هم لومړیتوبونه که په نظر کښې ونیسو د زر هدف ته رسېږي. زمونږ دولت هم د دې لپاره چې خپل چارې ښه سرته ورسوي او مخصوصا د بشر د حقوقو په تامین او حراست او دفاع کښې دوی لومړیتوبونه هېروي. ټول نور د ټول پرابلم په افغانستان کښې ما دا چېرې دغه دیارلس کاله وښلي او هغه په آینده کښې به مې ادامه ورکړم که دته چې دغه پایلې ته مونږ ونه رسېږو. مونږ هېڅ مرض، مونږ هېڅ درد خپل نه علاجوو. هغه دې ټوپک حاکمیت دی په افغانستان کښې چې د قانون د حاکمیت ځای نیولی دی. منظور مې دغه هغه دي دغه غیر قانوني مسلح خلک دي چې هغه په عین زمان کښې ځان یې قانوني کړی دی. منظور مې د دولت چارواکي دي او په جګه کچه د رهبري شاوخوا ته هغه د زورواکان دي، دغه ملیشه لري په ټول ولایاتو کښې، په ټول ولسوالیو کښې د همغه ملیشاو په واسطه ځان ته ووټونه اخلي او ځان ته رایې اخلي. د همغه ملیشاو په واسطه دوی خپل قوانین تطبیقوي په محلاتو کښې او په ولسوالیو کښې او په ولایاتو کښې. زه دا په جرأت وایم چې خپل قوانین تطبیقوي، نه د دولت قوانین. تر اوسه پورې مونږ قوي مرکزي دولت نه لرو. دغه تر ټولو مهم لامل د مونږ د بدبختیو، حتی زه دا وایم چې لامل د جنګ په افغانستان کښې همدا دی. ولې دغه بشر حقوق نقضېږي، عدالت نه تعمینېږي؟ ولې په ادارې هم په ټول ولایاتو کښې، په ولسوالیو کښې د زورواکو خوا نه شي او په هغه حالت کښې ولس خوابدۍ کېږي، ولس پناه وړي مخالفینو ته، ولس جنګ کوي. په واقعیت کښې زه همېشه دا وایم، په جرأت اوس هم وایم چې دا د افغانستان خلک دي چې جنګ کوي د دولت په مقابل کښې. هغه طالبان هغه نور دغه ټول مخالفین دي د دولت او خارجي او داخلي مخالفین له دغه خلکو نه استفاده کوي. له دوی له دې لپاره چې دوی خفه دي له دولت نه، دوی فاصله نه ویني، دوی باندې ظلم کېږي. که مونږ یو عادلانه چارچلند وکړو، اصلاحات را وړو په حکومتدارۍ کښې او ټوپک ټول کړو او دغه مساوي هغه حقوق ورکړو ټولو ته، تبعیض ونه کړو، هم عدالت تامینېږي، هم د بشر حقوق په هغه وخت کښې کم نقصېږي یا هېڅ نه نقصېږي. په هغه حالت کښې جنګ هم ختمېږي. مونږ دغه شخړو ته پایان ورکوو. دغه هغه تر ټولو مهم لامل دی د مونږ د ټولو دغه ګډوډیو او انارشي او بې نظمي ده.
مننه رنجبر صاحب. عزیزاده صاحب، اوریدونکو ته ځای که
بریم به سراغ شنوندای عزیزم که انتظار دارن. بله بفرمایید، شما خود معرفی کنین. لاینشان قطع شد مثل که
دلیو که چه سونزه اونه لرو لاینونو که او اوریدون که او کرشی چه خپل پختنه مطرح
باش. ایک شنونده دیگر هم در لاین داریم. بله بفرمایید. سلام علیکم. نام شما و بگوین از کجا گپ میزنین؟
نصرت الله هستم، از کابل به تماس هستیم.
از کابل بفرمایید، شما نظری دارین که راه بکنین یا سوالی دارین از میمانای ما؟
نظرم دارم سوال هم دارم، میخوایم امروی شما شریک بسازیم.
بسیار بفرمایید.
از برنامه شما بسیار تشکر که از مهمانای سرمایست که اصلا حقوق بشر در افغانستان یک موضوع بسیار جدی و وسیع و حکومت که حال فعلا ما شما امرایشان
بله میروانی و کورورا
بله
پختو خبری و کمان چلگ
بفرماین پشتو هر چیز که بر شما آسان است
هر اولیدون که چه پارا شبه خبر که مقصد پختو در این مقصد ده چه اردو انگلیسی را تا تو گنوه بست میروانی
حقوق بشر کمیسیون اصلا په افغانستان کې ډیر ضعیف برنامه لري وګوی فقط د حقوق بشر غوښتنې کوي اواز اوچتوي خو اصلا هغه عوامل او هغه اصلي د هغې علت دوی نه پیدا کوي په دې کار نه کوي دوی وایي چې حقوق بشر او مثلا د ښځو غوښتنې حقوق او دا په افغانستان کې صحیح ده دا غوښتنې باید وشي په هغه صورت کې چې هغوی ته یو څه شوي وي هغوی ته هغه محیط او هغه فضا ورته جوړه شوي وي د افغانستان خلک دلته اسلامي هیواد دی کلچر او ټول مسایل فرق کوي د نورو ملکونو سره او زموږ هیواد د بهر نه جوړ شوی دی د بهر نه سپورټ کیږي دلته اکثر قوانین یا اکثر قوانین چې جوړ شوی دلته د افغانستان د خلکو سره د کلچر سره په ټکر کې دي همدغه عوامل دي چې نن سبا موږ او تاسو د حقوق بشر او د نورو جنجالونو
بله نصرت مثلا کوم بشري حق دی چې افغان حکومت د نړیوالې ټولنې په مرسته یا د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د نړیوالې ټولنې په مرسته جوړ کړی دی او هغه اسلام سره په ټکر کې فرهنګ سره په ټکر کې کما ماده
ده په یاد ده چې بله مثلا خدي وایي چې په صلح کې موږ برخه اخلو کنه
بله
برخه اخلو طالب نظام یا طالبانایزیشن چې کوم دی وګوي بیل مفکوره لري وګوي بیل برنامه لري وګوي دا نه وایي چې خدي مشترکاً دی د خلکو سره ژوند وکړي وي یو بیل اسلامي فکر لري چې دا وایي باید ښځه او هغه نور د خلک باید بیل وي د دوی نه
یعنې دا خو خپله د ښځو غوښتنه ده دا خو خپله د ښځو غوښتنه ده خپله وایي چې همدغسې کلچري عادت شوي دي کله به په کلو کې همدغه اوس چې کومې ډلې چې اوس ښځو ته دا حق نه ورکوي مګر په کلو بانډو کې موږ په خپل سر سترګو لیدلی دي چې اوس سپین سرې ښځه راغلې زولۍ غوړولې یا څادرې نیولی دی چې په جرګو کې راننوتې دي یو د مسلې د فیصلې یا د حل دپاره دغسې دغه دود هم همداسې پاتې دی یوه ښځه خپله غوښتنه کوي ما ته اجازه راکړه زه مې د ورور ته عذر کوم چې په ما مکتب مه بندوه دا زما حق دی چې زه تانه دا خواست کوم
ولی ولی سهمش هم خو سهم اونا چیزی که میخوان که سهم داشته باشن در مذاکرات سال به خاطر عزیز که نگرانی دارن کمی حقوقی که تاله به پیشرفت ها یا دسترسی هایی که تاله داشتن او را از دست بدن در حالی که خودشان همیشه رقمی که نوشابه جان گفتن همیشه خواهان حقوق خود هستن اینطوریه که سر مردا تحمیل شوه که خانما اطمان باید این حقوق داشته باشه
بله یو خزاوی ماما و هیز ما پزه ما پر کوي ام دا اوس چې مخ کې سردار محمد خان اشاره وکړه ول از دلته ناس هم په استډیو کې زه شرمیدم کنه زه فکر مې وکړم ما پزم پرې ده دا ډیر هغه دی یو خزاوی زما حق دا دی چې زه باید سالم وجود باندې ژوند وکم اسلام مرته دا حق ورکړی دی یو موجود پیدا کړی دی د حق سره
بله یک نکته را که نصرت الله خان از کابل گفتن و میشه که در این مورد دکتر صاحب بیدار باز معلومات بتن ضعف کمیسیون حقوق بشر از نظر زنان کمیسیون حقوق بشر ضعیف است مثال های هم وجود داشته مثلا نشر گزارشات که حقوق بشر کمیسیون مستقل حقوق بشر با افشای نامه قرار بود بکنه. تا به اثر فشار قدرتمندا، زورمندا یا حکومت، کسایی که در حکومت سهم بالا داشتن و دو میترسیدن که نامشان باشه، از اعمالشان گزارش باشه، مانع شدن. درست است آقای بیدار؟
بله، ما قبلا هم یک گفتم که بیشتر از 60 گزارش در یکی از گوشه های مهم و اهم حقوق بشری شهروندان کشور ما تهیه کردیم. یک مشکل حقوق بشری کلان از یک موضوعی که یکیش فرزن بچه بازی بود، یکیش فرزن راجب تجاوزات جنسی بود، دختران راجب اطفال کارگر و شاخکار بود در افغانستان، همه کسی مناوین زیاد بودن. ولی ما هیچگاه چون که صلاحیتش داشته مطابق قانون اساسی کشور همه گزارشات را نشرم کردیم. آنچه که شما یک گزارش راجع به ترسیم منازعه میگین که مربوط یک برنامه مرتبط عدالت انتقالی بوده،
بله،
در او صلاحیت های ما محدود است. کمیسیون نمیتونه که خلاف قاعده عمومی جهانی، چیزی که به کمیسیون ها و نهادهای ملی حقوق بشر وظیفه است برده نشده، او کار از ما دیگه هیچ کس نخواهد باید و ما نمیکنیم او کار. یعنی ما او گزارش، بله، گزارش ابتدایی وقایع بزرگ تخطی ها و نقض حقوق بشری و جرایم جنگی و مستندسازی کردیم،
بله،
ولی در اینجا هم باز همون ماده ششم و هفتم است، یعنی اراده سیاسی دولت در ارتباط استفاده و نحوه استفاده که این مواد باید از طریق که نظام عدلی ما که همون باز هم سانوالوی باز هم محکمه هستن باید تای مراحل شد، بالاخره یک اتهام به کسی وارد شد، اتهام ما وارد کردن، ما برای مکلفیت نداریم که اتهام وارد کنیم علیه اشخاص. این اداره معلوم است که کی کار را میکنه در افغانستان. پس این توان باید شود بالاخره در سایر اصلاح ما عدول هرگز صورت نگرفته که ما وظایف و مکلفیت های خود را به درستی یا به ضعفی که میگن انجام دادیم. ولی در اینجا زمانی که همین مکلفیت دولت ضعفی میکنه و یا میلنگه، باز اتوماتیک این بهانه به ما پیدا میشه که کمیسیون حقوق بشر خود کار نمیکنه. حالا که این مکلفیت دولت است که در اینجا توأم شوه، یعنی اراده ای که دولت با اراده ای که ما در اون بردوده چارچوب قانونی که کار میکنیم،
بله،
این باید توام شما بالاخره پیشرفت حقوق بشری مطمع نظر میشه در
ما. من نه بیدرس
هیچ کار کرده نمیتونه.
بله، در بشری حقوق در چار سازمان په خپل کلنی نړیوال راپور که یوی موضوع ته چه اشاره کرده چه در غی په افغانستان که در بشری حقوق وضعیت لا یا چه نورم وران کرده، هغه د سیمه ایزو پولیسو او ملیشه و ډلو فعالیتونه دی،
بله،
چې په چور او غیر قانونی وژنو او په جنسي تیریو په دوی تورن کړی دی. دغه موضوع کچیر ته بس، اگر چې سیمه ایز پولیس نوم سیمه ایز پولیس دی خو ضرر په ملي کچه رسیدلې ده، نو دغه څومره یو ملي بحثه ضرورت او تاسو څومره د بشري حقوقو کمیسون څومره دا موضوع جدي مطرح کړی و د حکومت سره چې دغه مازله لا تر اوسه پورې هم د نورو موضوعاتو په خوا کې چې یو څه پرمختګ پکې شوی دی دا په هغه موضوعګانو کې راغلی ده چې لا ورانۍ ته لمنوال شوې ده، څومره جدي مطرح شوی وه څه او څه فکر کوئ ولې پرې غور نه دی شوی؟
د هغې ورځې نه چې د محلي پولیسو یا سیمه ییزې پولیسو په نامه یو نوې پدیده د ملي پولیسو سرحدي پولیسو په خوا کې درېمګړی یو هغه اداره پیدا شوه د محلي پولیسو په نامه باندې، نو موږ د دې کړنو نظارتګرو او نظاره م کول او کوښښ کو چې د دې په وظایفو باندې پوه شو، لایحه او مقررات او دې لپاره ځینې موږ ورکشاپونه په ټول افغانستان کې ونیول. موږ دې ته متوجه شو چې یو څو مسالې دي چې تر ننه پورې حل شوي نه دي، ولې په هغه وختونو کې چې په اولو کې موږ متوجه شو هغه څه وو. دیو د ملي پولیسو سره تداخل د وظیفوي کولو په هغه صلاحیتونو چې دي نه دي، په هغې کې مداخله کوله، د خلکو په حقوقي موضوعاتو کې، ملکیت موضوعاتو کې، مدني مسایلو کې مداخله کوله، چې دوی نه موږ جنګیري وکړو چې تاسو خپل یعنې سیمه ییز تاسو د امنیت دپاره د قرا او قصباتو جوړ شوي اصلي. بالاخره بله مسله چې دیو کې ډېره وه چې د ټیټ سنو هلکانو چې اتلس کلن نه په ټیټ سن کې دوی استخدامول. درېمه مسله یعنې په دې ټولو مسایلو کې لږ څه سمکۍ راغلی، ولې د قندوز جنګ وښوده، د بدخشان جنګ وښوده، نورو ځایونو کې چې دغه په تېر کې دا جنګونه واقع شو، یو ځل بیا موږ متوجه شو چې متاسفانه چې په ټیټ سن کې هم کسان دې لیکو ته هغه کېږي استخدام کېږي او راځي پکې چې دا مسله موږ د دولت سره شریکه کړې ده. اوس درېمه مسله چې را پیدا شوې ده، د خلکو نه د وشر په نامه باندې و د هغه په نامه یعنې ډوډۍ په نامه باندې و د مصارف په نامه باندې د خلکو نه پیسې اخیستل و د خلکو نه داخلي او جبر او زور باندې دا مسله هم موږ یاداش کړی دو دولت ته ملل کې دغه مسایل کې موږ د دې غوښی چې خپل وظایف خپل انجام کی او نور دغه مسایل کې چې د قانون خلاف اخاجګان دي او لارو لوی لارو کې د موشور دره ولدي او دا غوینه استفاده کوي پیسې هغه ستوري یا د قضاوي کول دغه مسایل چې محلي پولیس ته انو زم سره دغه رپورټونه موږ د دولت سره شریک کړو چې دولت دې اصل باندې جدي کار وکړي ولې متاسفه نه چې دا څه خبرګون چې واقعا په دې مسله کې لږه
بله ولی مشکل افغانستان دو جانبه است. یکی بغیر از نیروهای امنیتی مثلا اتفاقات دیگه که برای نقض حقوق بشر یا در راستای نقض حقوق بشر مفته در افغانستان، از جانب دیگه شورشگری طالبا، اونا هم در هر جایی که میرسن خود کشتار یک انسان خودش نقض حقوق بشر است در واقع. اینا این مشکل افغانستان چطور میتونه که به نحو شما راه حل مختلف گفتین و از جانب حکومت تنها گفتین، اراده سیاسی رو مثلا گفتین، میشه که در این مورد دکتر صاحب رنجبرم نظر خود بتن که چگونه این مشکل دو جانبه در افغانستان میتونه که حل شود و رای مصالحه یک چیز واضحه است، جریان داره، اما تا که مصالحه بیاید امی رقم از دو گونه نقض حقوق بشر از دو جانب روان داشته باشه باید؟
بله، دری دقیقه وقت لرو، هر قدر من ملمه زمان کولش یونیم دقیقه نظر ور که می روانی و غیرانج برسه.
واقعا ما در ایک حالات بیشتر بدی قرار داریم، ما تنها دولت نیست که حمایت جدی نلیک نزید نشر یا کفایتش نداره یا امکاناتش نداره و اینجا مسئله فکتور و عامل طالبا هم و نروهای دیگی مخالف دولت هم به شمول افرادی که غیر قانونی سالار نگهداری میکنه، حمل میکنه یا استفاده میکنه از اون کل ازی بار دوش مردم مظلوم افغانستان شده که در هر جا در هر گوشه و بیشه بشر نفس میشه. به این شکل نیست تا زمانی که ما عوامل اساسی جنگ ریشه‌یابی نکنیم، پیدا نکنیم، تا زمانی که صلح و ثبات در افغانستان نبه دولت نمیتونه نیرومند باشه، دولت نمیتونه که یک دولت مرکزی قوی داشته باشه و دولت وقتی که دولت ضعیف باشه به صورت طبیعی و قانونمند بشر نقص خواهد شد و زن نقص خواهد شد و ما بیچاره خواهد بودیم. هیچ امکانی زیر نخواهد داشتیم که به این اصلاحات بریم. اگه اصلاحات هم میاریم، ما قبلا هم عرض کردیم که تمام اصلاحات به شکل زایدی خواهد بود و به شکل اعلامیه ها خواهد بود و در عمل او تحقق پیدا نخواهد کرد. به این مناسبت است که ما باید همه مردم افغانستان، جامعه مدنی، رسانه ها، اول باید مردم بیدار بسازیم، از حقوقشان اینا را آگاه بسازیم و به خصوص کمیسیون حقوق بشر در این راستا باید روز هم باید فعال شود. یک مشخص یک نمونه از نقض حقوق بشر اینا تا آخر تعقیب کنند و رسانه ها را هم باید مطالعه بسازند که دینی قسمت نتیجه را هم باید اعلان کنند.
بله.
این کار کم صورت میگیره. من یقینم که اینا دستاورده زیادی دارند و اما عملی باید ما به مردم افغانستان نشان بدیم که تمام ملت مردم آل خواهان ازی است که در این حالت حقوق بشر و حمایت از او تغییر به
و تشویق شد و حمایت مردم خودش همین نقش مردم
هم یک صدا شدیم و حکومت هم باید یک ارادی قوی پیدا کنه که یعنی وزیر که فعلا وجود داره و حاکم است به این وضع تغییرات و اصلاحات بنیادی بیاره.
مننه رنجبر صاحب، وقت دیر کم پاته ده بیدار صاحب دست خاص میکانیزمونه ده بشری حقونو پا برخه که چه خپله ده بشری حقونو خپلواک کمیسیون و اکرشی چه پا افغانستان که ده بشر ده حقوق ده تامین ده پاره ورنه کار وقتی او یو نوی چه پا لاس که ولری چه بایی روز ستر ده؟ یو دقیقه وقت لرو
یو دین روز ته هم ده بشری حقونو پاتا ده ادراهی و ده پوهایی پروگرام تا زور کرو ده که ده یو جدی مسئله لازم و مکلفت امنه چه پوهاوی باید گیش ده بشری حقونو. دویم مسئله ده چه اغا ناقضین و نقض حقوق بشر تا چه تا واقع کیدی دولت باید مکلفت کلابولو چه ده ناقضین و مساعدین باید عدالت پیش تا شوال باید یونی ولشی د بشری حقوقو ملت مثال باید دولت د خوانه جدي ونیول شي او هغه سفتارونه او هغه قوانین چې د بشری حقوقو تحفظات نور هم زیاتېدای شي په کې د هغوی د تشدد لپاره به کوشش کوو لکه
ډیره مننه د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان ډاکټر رفیع الله بیدار او د افغانستان د دیموکراتي حقوق پوهانو د اتحادیې مشر عبدالکبیر رنگبر مننه چې په خبرونه کې مرا سره برخه واخیسته
و از شنونده عزیز کې تلیفون کردن از نام تشکر میکنیم امیدوار هستیم تا برنامه آینده جور و سلامت باشید